ازادي راديو پی یو ستوديو ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم پر وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو مخکې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان پر د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغنده په بریالیتوب ازمویلی دی. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د سوریې د سولې په اړه خبرې کوي. امریکایي سناتورانو نن په ارکی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې مخکې د جمهوری ریاست سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به له سناتورانو سره د تروریزم ضد جګړې، د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخکښ جمهوری غوښتونکی سناتور، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. د امریکایي سناتورانو پلاوي وی به همداراز نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندانانو او ځینو نورو افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ادارې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. تاریخ شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې.
د پالیسی توقع میره که د قسمت پناهگاه امن یک موقع
تمه ده چې په دغه پالیسی کې د ترهګرو د امن ځایونو په اړه یوازې دریز غوره شي. د دغه ستراتیژۍ پر اساس زه فکر کوم چې یو څه زیاته مرسته به له افغانستان سره وشي او هم به پر هغو هیوادونو چې ترهګر تمویلوي زیات فشار راوستل شي. خاغلی بهرامي زیاته کړه چې د دغه نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د کونل چارواکي وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور سخت دریځې وژل شوي دي. د کونل والي وحید الله کلیمزي وویل په دغه حمله کې چې د دوشنبې په ورځ د ولایت په یوه غرنۍ سیمه کې وشوه، د داعش قومندان حضرت ګل او د دې ډلې درې نور وسلوال پکې ووژل شول. داعش چې فعالیت یې ډېر په څنګلوري ولایت ننګرهار متمرکز دی، په وروستیو کې لمنه کونل ته هم غځولې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسېد. لسمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و، ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې هم پای ته ورسېد. د دولتي پلاوي مشر دلاور فیضان وویل:
زه به د لویې پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انتشاپي پروژې بم ورکوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډېره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو د ولایت د دوی په وینا د مرکزي حکومت د نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که ویلي دي او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به هم دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نه د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو په برخې اندېښنه څرګنده کړه. د دغې ټولنې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د قانون په دغه برخه کې له اصطلاحاتو نیولې تر د سایبري حملو مرتکبینو ته د جزا په ورکولو کې ډېر موارد واضح ندی او کیدای شي هغه د مختلفو سلیقو له مخې تفسیر شي. سایبری یا انټرنیټي حمله هغه حملې دي چې په دې وروستیو کې ډېر کار اخیستل کیږي او د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې د مخنیوي لپاره د نورو هڅو ترڅنګ په قانون کې عاملانو ته سزاوي واضح وي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سېشنبې په ورځ وویل چې د هوا سونګ څوارلس په نوم دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف وویشت. د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی دی د دې هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده، خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان په سیول کې د دغه توغندي د توغولو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل: د امریکا او جنوبی کوریا د حکومتونو د لمرنیو قضاوتونو لمخې دوی ګمان کوي چې دا به د یو منځني واټن ویشتون کې بلاستیک توغندي ازموینه وي. په هر صورت موږ دا هم څیړو چې ښایي دا له وچې نه وچې ته توغندی وي. که همداسې وي نو موږ به دا وموندو چې په وړاندې کوم اړین اقدام کولی شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله تویتر پاڼه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحد هیواد چین څخه وغوښتي چې پر پیونګ یانګ فشار راوړي څو دا ډول ازموینې بندې کړي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سټیفن دی مستور هم ګډون وکړي. په استانا کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بېلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. او کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په اوومه په هامبورګ کې د G20 یا د سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې ترڅنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنی مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې دا تایید کړې وه چې ترامپ او پوتین به د دغې غونډې تر څنګ سره وګوري، خو په دې اړه نور جزئیات نه و ورکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د غونډې عمده موضوع ده. له افغان چارواکو سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او د امریکا د ولسمشر د نوي پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتلی دی.
د ترامپ خپل مستقیم لارښوونه امریکایي جنرالانو ته د امریکا نوي نظامي دوکترین په چاغوي باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي کله اعلانیږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سرپرست څخه په دې اړه اورو.
یک هفته یا دو روز بعد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
په اورزګان ولایت کې شته شکایت کوي چې د لونو زیږولو په صورت کې د کورنۍ له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
خپل ماینه ول ټکول باره ز پرالم ز چ پرالم د مال د انجلی ولی وای ولی ټکې باره ویل ول دغه دی ول خاص کور د لونو را ډک کړل.
په کونړ ولایت کې د شوز پر وړاندې د تاو تریخوالی کچل وړ سوي ده.
تو اتم د مارچ پورې یو سلو چلیرش قضیه وی چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کینو دغه تعداد ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې شمالي کوریا نوې بالستیک توغندې ازمویلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. که څه هم تر اوسه له امریکایي سناتورانو سره د شاغلي غنی د لیدنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو مخکې ارګ ماڼۍ ویلي و چې دواړو خواوې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
بله ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه غواړم یوه خبره تصحیح کړم چې تقریبا یو نیمه دقه وړاندې ما د ولسمشر د وین مرستیال نجیب آزاد سره خبرې وکړې او له هغه څخه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جان مکن په مشرۍ چې کوم پلاوی د امریکایي سناتورانو کابل ته راغلی د دې جزئیاتو په اړه ورسره وغږېدم. هغه راته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د افغانستان او د امریکا پر اړیکو بحث شوی او بله مهمه موضوع چې دورته اشاره وکړه چې جان مکن او امریکایي پلاوی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې دوی د پاکستان د لوی دریسیز او مختلف چارواکو سره خبرې کړي دي او تمه ده چې ډیر ژر به د ترهګرو پر وړاندې ګډ عملیات پیلېږي. او د ښاغلي آزاد په خبره د امریکا متحده ایالاتونه به دغه عملیات څاري. خدای ونه ویل چې دغه عملیات به کله پیلېږي، نو خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي آزاد د خبرو یوه برخه له قدم نوریدونکو سره واورو.
پدې نه کې جمهور رئیس ټینګار وکړ چې افغانستان به ټول د امریکا په مرستو تکیه نه کوي او دا ملګرتیا باید د متقابل ګټو او احترام ولاړه وي. زمنن سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړي دي او لوی درسي پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا په راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
ملالی جان همداراز تمه ده چې تراتلونکو څو شیبې پورې د جان مکر په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی چې کابل ته راغلی دوی مطبوعاتي ناسته هم پیل شي. د په کابل کې البته د قاطع ملاتړ د ماموریت په قمندانۍ کې دغه ناسته ترسره کیږي. خبریالان ورغلي د ازادي راډیو خبریال هم دې ناسته ته ورغلی او تراتلونکو څو شیبو به دغه پلاوی د افغان ژورنالیستانو پوښتنې هم ځواب کړي چې کېدی شي په هغه مهال به له دمنوریدونکو سره بیا روسی جزئیات په دې رابطه شریک کو. بله
ډیره زیاته مننه محمد حدیث پردیس و چې د کابل څخه د امریکای سناتورانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نن ورځې د کتنې په اړه معلومات راکول. د ویل چې نوې معلومات دا دي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې امریکای سناتورانو ویل پاکستانی پوځي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د ترهګرو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وايي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپوه خالد سادات وايي که څه هم پاکستانیان هڅه کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوې فرصت ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس یو ځل بیا یو مرکه کړې ده چې د ښاغلي سادات سره خبری مطرح کړی او د پدی اړه د هغه نظر پښتلې دي.
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او هغه د جان مکین د رهبرۍ لاندې په دې مفهوم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوي نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوي تګلارې باندې فکر کوي او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین باید دا وي چې تر څو راشي او د افغانستان حالات له نږدې څخه وڅاري، له نږدې څخه وګوري. دویمه خبره کې دلته د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامي دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کومه پالیسي ونیسي. ټرمپ لومړی خپل پلاوی د مکین تر مشلاندې پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي او د حالات په نوې د لنډې صدرالات په اړه ونه سره دوی د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتک کابل ته او همدارس تاسو ویل چې دغه کوم نوې ستراتیژي جوړیږي د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړي او څومره مطمئنه یاستي چې دغه امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سوله کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي او په دوی به فشار راوړي چې دې برخه کې هغه کومي همکاري چې تر اوسه پورې تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره دا ده چې موږ که د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره څه متوجه ده، هغه دا چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلار څخه استفاده وکول شي. جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتلالته د ډیورن فکر خبره باندې د اطمینان په اړه باندې خبرې وکړي. دا هغه څه چې باید نه وي شوی ځکه د صنعت او د کولو سره پاکستان امریکا سره خپل اړیکې جوړي او په امریکا لپاره ځان داسې خوي چې د ګویا زو قرباني زمال ادرس ته افغانستان تک مخاطر متوجه نه ده او وزیرستان ته د ډیپلوماسي بوتل د امریکا د ادرس نه د هغه سده چې پاکستان په جلوبه کې ځان مخکخ بولي.
استاد کبیا هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي په یو شکل دغه مسله واضح کړي چې د تروریزم قرباني پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي، نو کوم ستراتیژي چې دوی جوړي نه وي ستراتیژي په غیر رابطه باندې، یعنی کوم د دوی راتګ کتنې د به دومره اغیزونه لري؟
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پورې اړه لري. زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبرې به د امریکا د رهبر د امریکا د هیات سره بل اخره کومه نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجه دي افغان حکومت په لاس کې لري، د اوسنۍ جګړې د تداوم په اړه، د طالبانو سره، د پاکستاني استخباراتو، د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه، همدارنګه هغه بندیان او هغه جنګیالي چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي، دا هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسي د فکر کوم د دې استاد په وړاندې کولو سره بالاخره افغان حکومت کولی شي د امریکا لیدلوری بدل کاندي.
تاسو ازادي راډیو اوریو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات څخه مو د امریکایي سناتورانو او افغان ولسمشر د نننې غونډې په اړه د هغه نظر واورید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. په دې اړه د سباون کاکړ راپور اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدید جګړه روانه ده، خو په خبره یې مخالفین به خپل هدفونو ته ونه رسیږي.
شدیدترین جنگ سمې لحظه ما د بیستیا
دی وای شدید جګړه ده او دا مهال موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دښمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغه لوی او ستراتیژیکو هدفونو ته به ونه رسیږي.
خو ان شاء الله نه میرسن.
خو ښاغلی بهرامي دا ونه ویل چې په کوم ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړې چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبري کوي. ښاغلی بهرامي روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړې چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته بغاړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د خبره په کې افغانستان ته به د خپلو نور رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې وویل: دی وایي اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتر مخ یو، په ځانګړي ډول هغه درنې او پرمختللي وسلې چې طالبان لري، خو زموږ ځواکونه نه لري چې ځای تش دی. د ځانګړو ځواکونو زیاتوالی ګټه ورته ممیږي او درېیم باید د هوایي ځواکونو برخې ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو پر رالیږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي دي څو شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابره کړي او د نورو ځواکونو د روزنې او تجهیز برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د شذو چارو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. روح الله انوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خزو چار رئیسی میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوی او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې یو نیم سل د تاوتریخوالي سره مخ شو خزو مراجعه کړې ده.
اتم د مارچ پورې 140 قضیه وي چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کوي نو دغه تعداد ورکوي او د دینه وروسته ډیر قضایي موږ لراغلي دي چې د جنایي تبیل راغلي خو چارو ریاست تبیل راغلي دي او دوه دفتر ته موږ ته چې کوم قضیه راغلي دي تر دې هدا پورې تقریبا 12 قضیه ته رسیدلي دي.
دغې نه علاوه
زمونږ قضیه 12 ته رسیدلي. د تیرو کلونو په پرتله باندې زما په نظر لږ اضافه شوې ده.
هغه ول دا هغه خزي دي چې خپل غږی پورته کولای شو، یو دفتر ته د شکایت کولو د پاره ځان رسولې شو، خو داسې نور ډېر خويندشته چې هر ورځ د تاوتریخوالي وهلو ټکولو او نورو ډول ډول ستون سره مخ دي، خو یو ځای ته د تللو او شکایت کولو حق هم ترې خستل شوی.
زمونږ اکثر هغه مناطق کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای، زمونږ لاسرسي نشته لري، هغه کې واقعا چې خشونتونه شته دي، خو بعضی زمونږ داسې خويندې دي چې هغه خپل نشي تر دې ځای رسیدلې. یو تلیفوني تماس نیسی دغه تلیفوني تماس په ذریعہ باندې به موږ
موضوع د جنایي سره یو ځای کوو، یعنی هغه به کولی شي چې دغه موقع ته رسیدګي وکړي.
میرمن سهیلا بابر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په ښځو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبي به وایي کوم مؤسسات چې د ښځو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې اخلي، هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي او هغې ته هم خپل خپلوان او دوستان راغواړي. کله یې هم داسې هڅه نه ده کړې چې لرې پرتو سیمو ته او هغو ځایونو ته لاړ شي چې هلته ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زیاتره مؤسسات راشي، ادارې راشي، د مرکز نه، د کابل مرکز نه راشي، مرکز کې خپل کار ترسره کړي. چون زموږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، دوردسته ولسوالۍ لري، نو دوی چې خپل کارونه هلته په مرکز کې ترسره کوي او زموږ زیاتره نفوس په ولسوالۍ کې دی، او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبي وایي همدا او یو شمیر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
خلکو د بیسوادۍ کچه بیخي زیاته دغه د په ټولنه کې، بل د خلکو بېخبري د قانون نه، او تر دې تر څنګ بېروزګاري او امنیت د ټولنه غټه ستونزه ده. هغه دودونه او رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده، د ښځو پر وړاندې چې کوم حقوق دي، ښځو ته میراث نه ورکول یا نور داسې کارونه لکه د تعلیم ته اجازه نه ورکول، رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده او مثبت بدلون منځ ته نه راځي. نو د دې بدلون راوستلو په خاطر باندې داسې چې کېږي دا ډېر کم دي.
دا ونی ورده چې په تیرو شاوخوا شپاړسو کلونو کې هیواد ته د ښځو د ژوند د خوالي او هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو په نوم په میلیونونو ډالر راغلل. د دې په ځای چې دغه کومکونه د ښځو د ستونزو په هواري ولګیږي، څه د مرستندویانو لخوا او څه هم د افغاني چارواکو لخوا هیفو میل شو او ښځې هماغسې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و موردل چې په کونړ ولایت کې د ښځو چارو ریاست ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه زیاته سوې ده. اوس به ورسو اروزګان ولایت ته. یو راپور لرو چې وایي د اروزګان ولایت یو شمېر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ملګري یې ورته د ښځینه اولاد زیږولو په خاطر د مرګ ګواښ کوي، چې له کبله یې ډېری ښځې پر رواني ناروغیو اخته سوي دي. په ورته وخت کې دینی عالمان هم دغه کار د اسلام خلاف عمل ګڼي. شریف الله شرافت ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ماشوم پیدا کول او دې دنیا ته د هغه راتګ د لوی خدای جل جلاله په قدرت سره کیږي نه د بنده، خو اروزګانۍ میرمنې وایي خاوند یې په دې مخه ورته د وژلو ګواښ کوي او وهې ډبوي چې ولې نارینه اولاد نه پیدا کوي او زیات چې لوڼې پیدا کوي. په دغه ولایت کې یو شمېر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کورنۍ کې د خاوند او یو شمېر نورو غړو دغه ډول چلند و زیات شمېر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي. یو شمېر میرمنو د خپلو خپلوانو د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلي.
زما خپل زوی و مشر شاولي نومېدله، خپله ماینه یې ول ټکول باره زه پر رالم. زه چې پر رالم د مال د انجلۍ ولې وی ولې ټکی یې باره ویله، ول دغه دي ول خاص کور یې د لونو را ډکه کړله باره. ما یم نه خوشکه ورسره وکړه، پسې وایم خته د سره مې وویستله باره چې وتله باره مخ ماته را واړول ول مور دا ګرده ته یې باره مالته څنګه ځایمه باره ویله ول دغه دي ول دا انجلۍ دې ماته را وغوښتل ګرده لونه پیدا سوله اوس په کور کې دغسې سره جنجالونه دي.
یو خور وه چې زموږ خپلوانه وه، نو ودانی نه دانې نولې پیدا سوي وې، یوه دانې مشر سوي وو نه دانې نولې د سانیپل ته پسې وې. په دانو نولو کې اته پیدا سوي دانه مې چا پیدا سوي وه، بیرې د خاوند ورته ویلي وه چې انجلۍ وغورځوئ، د انجلۍ د انجلۍ مه راوړئ خونې ته. دغه مور یې د تشویش سه دې ویلې چې ډېر تشویش را باندې راتلې، ډېر چې به دې ماته دا خبرې راته کولې دا خاوند به مې مثلا داسې به و چې دا د خوب وخت بس و زه به در هغه ساعته به دا جوړ غاښ داسې نې اخته وم، در هغه ساعته پورې به زه به غاښ اخته وم چې ما به خپل یو غاښ وکړي وروسته به باره بیا به زه بیداس ولم سراحت به مې وکړي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره څه باندې 80% خلک یې نالوستي دي او 90% میرمنو ته یې د کورنۍ لخوا څخه اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي. دا چې ولې په اورزګان ولایت کې خلک د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي دغه پوښتنه مې په دغه ولایت کې د مدني ټولنې د مسولیان وشي بارکزي څخه وکړه.
نه مطالعات دي متلخه د سوادي ده تر څنګ یې د زموږ د نارینه وو نه درک او نهفهمتوب دي. اوس دوی هم زموږ اکثره نارینه البته په بد پښتانه سره دوی لا هم فکر کوي چې د میلاد څخه در مخه ښځې ته کول کېدلې د نجونو په راوړلو کې د دوی مخونه تورېدل د شرم له لاسه دوی فکر کوي چې هغه اوس ناخوښه هنه ده. فکر نه کوي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر تخت سره بالکل د نړۍ مخ واوسي.
اغلی بارکزی همدارنګه پر دولت نیوکه وکړه چې په دغه ولایت کې میرمنو ته خپل حقوق نه دی ورکړي او پاتې راغلي دي. خو د دغه سی وحشتانه عمل د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مې په دغه ولایت کې د ځوان او جورنالیست احسان الله ولسیار څخه وپوښتل. هغه راته وویل
د دا په مخنیوي کې در ټولو مهم علما دي ځکه زموږ په ټولنه کې دی ډیر رول لري او خلک دی ته ډیر ارزښت ورکوي. د دې خبرې درې ځای منل کیږي. تر هغه وروسته رسنۍ دي هغه په دې کې ډیر رول لري ځکه درې ځای ژغ زی د رسنیو. د دې څخه بیا هم دا غوښتنه کوم د دیني علماو ځوانانو مدني ټولنو او رسنیو څخه چې په دغه کې خپل مسؤلیت پوره ادا کړي او خلکو ته خلک چې نه پوهېږي هغه پوه کړي.
له دې ټولو سره سره دیني علما هم د زوی او لور ترمنځ توپیر د اسلام له اړخه ناروا بولي. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو رئیس مولوی حمدالله عبدالی له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه ډول وحشتانه عمل څخه لاس واخلي او د لور او زوی ترمنځ توپیر ونه کړي. ښاغلی مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته داسې وویل
د مسلمان سره نه ځای چې د یو معنې ته وایي ته ماته لور راوړې زه تا ګواښوم. دا کس الله دی چرڅوونکی الله دی. نو د اسلام د اصولو لرې خبره دا ده چې یو څوک خپله ماجنه په دې ګواښي چې ته ماته لورې راوړې او نر نه راوړې. دغه چې سړی د تقدیره د الله غاړه غځوي دا د الله نارضایي ده. دا سخت دي. دا صرف حرام ناروا ده.
د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسولین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په اورزګان ولایت کې لا اوس هم د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي او د تاوتریخوالي قرباني دي. او په خبره چې دغلته دولت نه دي توانېدلی چې ښځو ته خپل حقوق ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو ازادي راډیو او ری اوس په ورسو او د ساينس په نړۍ کې به د ځینو تحولاتو په اړه لیسمت څاروان څخه واورو.
څېړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه یې په خوله نشي بیانولی څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مزغو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانېدونکي افکار پیژني. په دې څېړنه کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خوله یې نشوای څرګندولی په دې وسیله ښکاره شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژۍ په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوي او دغه راز د هغو انسانانو چې کوما وي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
پیغامونه او ځوابونه.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدونکی ګوره زمونږ رئیس جمهور اشرف غنی په ښکاره د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو. مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکاره ډول جواب تکړه چې پاکستان حامید خپل تورریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه. په دې اړه کې باید امریکا او خپل چنوي پالیسي ادارت نږدې راتلونکو کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو څه تحریمونه راوړو تر څو پاکستان آماده شي دې لپاره که په امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې د صلح یګانه لار ده چې په پاکستان فشار راوړي ځکه چې پاکستان هم د تروریستانو ده او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان ده نو په دې لار کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. په کابل کې 4:13 د لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکن په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان لوی درسیدو سره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به ګډ عملیات کوي او هغه به متحدي ایالات هم څاري. دغو سناتورانو نن په ار کې له ولسمشر سره وکتل او وروسته یې هم د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتنه درلوده. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژۍ به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. د کورنل چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 4 سخت دریځې وژل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې 3 ورځې مخکې پیل شوی و ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسید. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نن د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو پر برخې اندېښنه څرګنده کړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په 10 په هامبورګ کې د G20 یا د 20 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ وګوري. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتل شي په بریالیتوب سره آزمویلی دی. خو د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ بریالۍ آزموینه ده یو منځنۍ واټن ویشتونکی توغندی دی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسیدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره 5م دور خبرې ترسره کوي.
خبرونه مولا نوریاس نوري څخه واوریدل. مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په جنوبی کوریا کې د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ نن رسمن پرانیستل شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې نن افغان تکواندو کار محسن رضایی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او دوهمه لوبه له جنوبی کوریا سره لري. ترکی وایي چې په دغه سیالۍ کې له افغانستان څخه روح الله نیکوا، محسن رضایی، حکمت زینت او سمایه غلامی ګډون کړی دی. د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ د جنوبی کوریا په کوربتوب دی. اوسلو دریاتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ نن پیل شوه او سلور ورځې به دوام وکړي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې تاجکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته همدراز ویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر 5:30 بجې له قرغزستان سره لوبه لري. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شفیق الله شفق نن د ننګرهار د اتلانو کرکټ سیالۍ په لړ کې په 6 بالونو 214 منډې وکړې او په دې سره یو نوی ریکارد جوړ کړ. د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن د ختیځ کرکټ کلب اکاډمي او سکول کرکټ کلب ترمنځ وشوه. د ښاغلي سایل په خبره ختیځ اکاډمۍ د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شفیق الله شفق د 214 او وحید شفق د 1 منډو پر مټ متقابل لوبډلې ته 352 منډې هدف وټاکه. د موړی وایي چې په دې سیالۍ کې د شفق 21 شپږیزه او 15 سلوریزه د یادولو وړ دي. بختیار ساحل دا هم ویل چې د سکول کرکټ کلب ټول لوبغاړي 102 منډو وسپسېدل او دغه سیالۍ د ختیځ کرکټ
کرکټ اکیډمۍ په لوړ توپیر وګټله. دغه سیالۍ د جون په 9 پیل شوې او 14 ورځې دوام کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په د ازادي راډیو د پښتو خبرونې په دې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. خو تر هغه مخکې یو راپور لرو چې نړیوال راپور دی. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې د لرې واټن داسې توغندۍ ازمویلی دی چې کله یې هم پخوا دومره بریالۍ تجربه نه وه کړې. داسې راپورونه خپاره سوي دي چې دا توغندۍ د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسېدلی سي. د شمالي کوریا دا نوې توغندۍ په حساس وخت کې ازمویل سوی دی او په دې اړه احمد شیبر راپور راکوي.
دا توغندۍ نن د شمالي کوریا په لویدیځ کې پروت د پیونګان له ولایته وتوغول شو او د نږدې 24 دقیقو په مخه په هوا کې وو چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو ازمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 930 کیلومتر پورې فاصله یې ووهله. یو امریکایي ساینس پوه ډیوډ رایټ وویل که چیرته دا توغندۍ همدومره وخت په هوا کې څارېدلی شي او همدومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوي دي، نو امکان لري چې تر 1500 کیلومتر پورې واټن ووهي او په دې ډول الاسکا ته په اسانۍ رسېدلی شي. تر دې ازموینې وروسته د جاپان سر ریاسم شینزو ابي په ټوکیو کې خبري غونډې ته وویل جاپان به دا هڅې زیاتې کړي چې پر شمالي کوریا فشار ډېر شي. په دې لړ کې به د امریکا له متحد ایالاتونو او جنوبي کوریا سره سخت متحد شو. زه هم داراس پلان لرم چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهم تر څو په دې برخه کې ډېر رغیدونکی نقش ولوبوي. جاپان ویلي دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندۍ د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلی دی، خو په سیمه کې یې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جینګ شانګ نن په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې وضعیت نازک دی. د کوریا په ټاپو وسمه کې حالت پیچلی او حساس دی. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې آرامه پاتې شي او له زغمه کار واخلي تر څو په دې ټاپو وسمه کې ژر تر ژره کړکېچ راکم شي او بیرته د سوله ییزو خبرو په سم لور روان شي. تر اوسه د شمالي کوریا د نننۍ توغندۍ په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې دا تجربه واشنگتن او په آسیا کې د هغه متحدانو سیول او توکیو ته یو سیاسي ګواښ ګڼل شوی چې شمالي کوریا کولی شي د خپلو اټومي وسلو نیمګړی پروګرام پسې بشپړ کړي.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولې لور زیږولې ده.
شوارم برما کوف کې اگر ته فل دختر بود متراویک شم.
د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړې پاڼې له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تورې شوې دي چې په هغو کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خفګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمي، سپیرې او بدبختي نمونه اخلي او شیدې نه ورکوي. مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویلې چې ماشوم جلۍ ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي. د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو خوراک څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلی
څه دی ویل موري؟
هلا هغه د واښو پن چې د میړه راوړی زری بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان نه ده کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې واښه زری وخیژوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیژول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یې یو ځل وخیژوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیژوه. له څه نه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو د اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مو تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرې کوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا له راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا سوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، په همدا اوله ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوې.
خیر، زه به ورسره ګورم، خدای که خو د خوشحالۍ مخره نه وویني.
ودرې وزویه، چې پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي، د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي، چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. 1995 کال د اسد په میاشت کې د بغلان ولایت په گزرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله په دې خاطر چې لورې زیږولې وه د خسرګنۍ د سخت شکنجې له امله وژل شوې وه. 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت ځلدی کبل د خسرګنۍ لخوا وژل شوی و چې ولی درې مولات هم لورزی کولی و. او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د خزو پاړه خبر شوی راغلی چې په کال کې 1.3 تر 2 میلیون نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې لمنځځي، چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی. ځینو کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګیډه وي، مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي، یا ورته وایي که دا ځل د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اول باري ماشوم په نس و، مېړه به مې تل اخطارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډېره به وېرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اول باري حمل مې لره، خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ، زوی مې وشو، اوس هیڅ لور نه لرم. د بامیان اوسیدونکي شابیبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د مینجواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شو نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشره لور مې پیدا شوه، خاوند مې ډیره ووهلم چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ماته به یې ویل ستا لور شوې، ځکه ډوډۍ نه درکوم.
کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نستایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمونږ په شپخانه کې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شپخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ ولورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې مونږ بیا تاپسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
واقعا بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
ځینی وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوی ځینی میرمنې چې لورانې ډېرې وي خپله نوې زیږېدلې لور به سرنوشت په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي، چې دا موضوع له عاطفي، اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږېدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپېڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته زوندو کمه د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم. ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مختصر ته کړه وای سره دې چې نوم ما باندې یو مس نو کې خدای سوی، نو ما ته مور درې ورځې شیدې نه ویره کړې. اما مې ویل سما به تاسو تور شیدم او هغه به مې په خوله کې درته چو دې خو زما ګناه نه په دې کې، ځکه وای خپل قصد او قصور لمه نه ویستي. زه ولې الک نه ده ولې انجلۍ ده.
دا چې د ماشوم انجلۍ په زیږیدلو خپګان کول یا شیدې نه ورکول د اسلام نظر څنګه دی؟ د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي، چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکړکیږي نه زوی ورکړکیږي. نو موږ مسلمانان یو په دې متفق باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې 2.5 کاله باید د تشدی ورکړي شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي دا په دې کې ګرام دی او دا حالات به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
مشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې له ناوې څخه پیدا شوه، ولې به خپه یم؟ الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې، سیاسې را ولېږل. خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده، هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام.
خدای مو روغ او په ناس ماړلر ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورخطا کړي دي تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورخطا دي او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو څه به خورو اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پیکه شوی وي د پروژې رنګ دی نو د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوئ نو خوشحاله به شو
امنیت ښه دی له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پېښې رامنځته کېږي
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو په دې هکله تاسو څه وایئ
هو زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي دا خطرناک کیدی نه شي
نه نه د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښې دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي
هیڅ مهمه نه ده زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي
دا خو یې نور ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی
هو موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کېدونکو وسلو نشانونه کاږه کي او یا یې هم ستنې ماتې کي او کار د جات وي نو ټایرونه یې پنچر کي
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه
هو هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه
هو ولې نه په څو ځایونو کې مخته تللي یو ځکه دښمن تښتېدلی وي همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو
څه ګمان کوئ چې سږ کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه
که مخالفین تسلیم شي خو او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په داره شول د هغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی موږ هم ورته خفه یو خو څه وکړو د خراب و تراب جګړه ده هیڅ هم نشو کولی
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي او که ختمه نشي څه به وشي
پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو کله به وړاندې ځو او کله به هم بېرته وروسته کېږو دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم مو د هیوادوالو
څنګه مو په ګټه دی
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي او څه ځوانانو زاړه دا خوا پیسه داره کېږي له بېکارۍ نه دا هم ښه ده
خفه دې کړم دا خو ډېر بېکاره نظر دی
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ خو ګټه ده پکې
پلا
پلان شوی
متلونا
وای د ګډیلار پژرندوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والي د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټی تر ګټونو لاندې وی
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچیوانانو ډکې کراچۍ د سړک په سر چپه کوي.
وای سړی له خپلې لمنې اوراخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو اور اخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډېر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دې چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی میلمه د پوزې په داسر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له هزاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پرې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښنا کریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بېرته الوتلو ارمان ګور ته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و صادق سپینګر غرانای حسین حکمت رڼا هوتک او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوزبک سونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاویا کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.